غامونه پریک دی
00202211234
دا وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره وسه.
په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې او وړاندې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړې خپرونه لرو. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک راهی واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیا بیا هم ځینې ملاحظات لري. یو ډیپلومات د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول شوی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسلګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوی. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان کنسلګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوی. له دې سره نور په واشنگتن ډی سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری افغانانو ته د پاسپورټ ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولی شي. امریکا یا اوکرایني چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سرپناه ته ولاړ کسان په نښه شوي وو. رویترز خبري اژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې پر دې تیاتر لوی بم غورځولې چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې لبند آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسیدل. دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس د خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ا ورستۍ راپور وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د کوچني پر زیږون یا له امیندوارۍ سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړه کیږي. همدا راپور وایي چې په هر دوه افغان ښځو کې یوې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او په اوسني حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحراني وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی او د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر را سره خبرې کوي. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړئ او یا هم پوښتنی پرېږدئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2450. موږ واتس اپ هم لرو، پر دغه شمیره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل غږیز یا پلیکلی بڼه باندې خپل پیغام پرېږدئ یا پوښتنه پرېږدئ. موږ به یې رااخلو او وخت په وخت به د دې خپرونې په جریان کې خپرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221 2401. همداراز تاسو کولای سئ اوریدونکو چې د سکایپ لارې هم ازادي رادیو ته خپلې پوښتنې پرېږدئ. ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ پته ده. تاسو په خپل کور او کلی کې د مور او کوچنی د ژوند ژغورلو په برخه کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ یاست، تر ټولو لوی لامل څه ګڼئ چې له کبله یې د زیږون پر مهال یوه ښځه خپل ژوند له لاسه ورکولی سي؟ اوریدونکو، د دغو پښتنو په اړه که تاسو غواړئ چې ځوابونه یې موږ ته راولېږئ، کولای سئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر صاحب، لطیفه شیرزی د تلیفون لاري لمر سره وصل سوی ده. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
هله کوم زه هم خپل سلامونه تاسو سره درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب لکه تاسو چې واوریدل یو ان اف پی ای نوی راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتو کې یو شزه د زیږون پر مهال باندې یا هم دا راز د نور ستونزو لکه چې د امیندوارۍ سره تړاو لري مړ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
په افغانستان کې خو دلایل ډیر زیات دي. اول خدا د څو لسیسو جنگ دی چې زمونږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنگ کې ښځې نشي کولی. په اطراف کې ټول شفاخانې او کلینیکونه د منځه لاړل. یا که دي ډېر امکانات یې کم دي. په مرکز کې همچنان د سواد کته دغه د سطحه ده چې زمونږ جونیا او مېرمنې ډېرې سواد نه لري. هغه وایو چې تقریبا 90% او یا هم کمی زیات تقریبا ټول په دغه فیصده کې د سواد نه بهره مند نه دي. همچنان زمونږ په هیواد کې د بعض ستونزې نورې دي چې زمونږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسیږي، یعنی اخر اقل د 3 کلنۍ پورې، زیاتره یې په 15 کلنۍ کې، کمتره د 15 کلنۍ نه ودیږي. بیا د زیاتو ماشومانو زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی. یا هم سړی ورته وایي چې قانون دی په افغانستان کې، ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري. یعنی هر مېرمن باید د 5 شپږ نه حتی زیات وزیږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې دا اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهېږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلکو چې وظیفې لرلې هغه هم بې وظیفه شوي دي، او هغه مېرمنې چې وظیفې لرلې خپل اقتصادي کار کوه په حساب باندې، هغه اوس ټولې تقریبا په کور کې ناستې دي. ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظر نه خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضی د کورنۍ تاوتریخوالی هم دی چې بعضې مېرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضې نور فرهنګي مشکلات هم دي چې مېرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه په حساب خوراکي مواد کې واخلي، هغه اجازې دی نه لري. په عمومي توګه ویلی شو چې فعلا په افغانستان کې ډېر مشکلات دي، هم اقتصادي دي، هم سواد د سطحې دي، هم مشکلات فرهنګي دي.
ډاکټر صاحب
کېږي چې د دغه مرګ سبب شي.
ستاسو خپل تجربې ته که وګورو، تاسو چې خپل کار ته ځئ هلته تاسو د ملالۍ زیږنتون کې د متخصصې ډاکټرې په توګه باندې ډېر وخت کار کړی دی، ستاسو تجربه ډېره وسیع ده، پراخه ده. کله چې تاسو هلته خپل د کار کلونو ته پام وکړئ، ستاسو په نظر باندې هغه مړینې چې رامنځته سوي دي چې ښځې د پر اولاد باندې مړې سوي دي، هغوی هغه تر ټولو غټ سبب څه شی و ستاسو په نظر باندې، چې که په اوسط ډول باندې تاسو دغه کیسونه راټول کړئ او فکر ورباندې وکړئ چې دغه ښځې په څه خاطر باندې اصلا مړې سوې ده، کوچني پر زیږون باندې څه لامل و؟
د دوی په دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ دا ټول د دې باعث کېږي چې د یو مېرمن حالت ښه نه شي. علت یې همدا دی چې په د مرګ میر سبب کېږي. په اول قدم کې خونریزګانې دي، چې دغه خونریزګانې یا د رپچرونه د کابل دي، یا د دې چې ماشومان ډېر زیږولي دي، رحم ځان نه دي جمع کړی، یعنی اتمي رحمي شوی، یا لسریشنونه دي، یا پارګي چې په دغه کې ولدي قناتونو کې منځته راځي، یا دا چې مېند ډېرې کمخونې وي او دوی د کمخونې د کمې وزنې سبب ډیره یو کمه وجمه چې یو زر سی سی وینه کدی بلډ لاس ورکړی دی نو د دې د مرګ سبب ګرځېدلی دی. په دویم قدم کې د جګ فشار درلودل دی چې دغه میندې زیاتره په دویم قدم کې د جګ فشار د عمله چې مراقبت نه ده قبل عمله کې یا د جریان د حمل کې مراقبت نه دي شوی او وخت چې شخصي طریقه دې نه غوي په ان سټیج کې دی او د مرګ سبب شوی. په دریم قدم کې دغه میرمن زیاتې د انتان نه شو حفظ الصحه یعنی هم مراد کړي یا کې ولادت کړي دی په یو دغه صحي کلینیک یا صحي کې مرکز کې نه دی ولادت کړي یا په کورنۍ کې یا په یو دایي محل سره ولادت کړي چې هغه خپل انتان د سبب شوی دی. دغه مریضان چې وخت یې شتخانې ته رسېدل دي نو په حساب سټي سیګنال دی د منځ ته لیږي او بعضی مریضان نورې د اشتراکي هم راځو چې قلبي لرلې پانتیناتلې نه درلودو ډاکټر ته نه دي تللې نن وخت چې شتخانې ته راځي نو په یو ارسته قلبي سبب کېدو یا دیابت یا هم دا نور مرض چې قبلا نه دي تشخیص شوی او د موټ د مرکز د مرکز سبب شوی دی ولی په اول قدم کې خوندېږي زموږ زیات مریضان د خوندېږي سبب مرشه مرشوي دي.
ښه ډاکټر صاحب موږ سره د ټلیفون پر لاره لیکه پاته سي لطفا زموږ اوریدونکو مشته زنګ وهې د دې پښتنې به هم راوخلو. یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
او خورځلې دلته د نهار ولا د خورود له خالي کې دلته او کوم راس د کیږي دلته نو ټول طالبانو ته ورکوي دا او
ما نه نه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي بلې د زموږ د خبرونې موضوع د مرستو په اړه باندې نه ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې ډیرای شدي په د کوم لاملونو لکباله پر کوچني باندې مړ کېږي او څه کېداس چې دغه مخونی ولسي اوس هم ګورو چې کبل چاره ته زنګ وهلې وي هغه به راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
خور ته سلام او ملمنی ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاړی کا کیم لاغمان
همدر صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. د نور بس خبرونی موضوع دا ده چې یو راپور وایي چې په هرو دوه ساعتو کې یو شزه د کوچنی پر زیژون باندې مړ کیږي په افغانستان کې د دغه پر لاملونو او پر دغه سلارو چارو باندې چې څه کېداس چې باید دغه مخه ونیولسي. نن په دې خبرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو. تاسو که کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړئ.
زه خو د خاص پښتنه دینه نه لرم خو یو نظر لرم او دغه عوامل په هغه کې کنه چې غټ هغه عوامل چې دي و د سداد د مرګ مردان د دي دا مخکې تیر دا سلوي قاله دا مسله حکومتونه چې په دې ولس باندې ولدغه هغه دا چې کوم بنیادی کار نه ده سوی او پکر دا پکر د څه پکر دا غوړه دی ماته یو کس راغوي د ما دغه میرمن په ناروغ دا یو روپۍ مو نه لرم او دغه مفتکلې نکونه سې دي لا ډیر خدمتونه کوي خدای جمعې په شپه نه یاغه دغه قسمت خنه واغه جمعې شپه واغه کلینیک هم په بندو بیا شخصي تسهیلاړو هغه سړی سره دی شو ته به ماته لې خدا وسنګ کوم 2000 روپۍ غواړي اخري وې ما ورته ډیر خریدم مالځه خبرانه سمریض د تور داخل کې تا مریض دا یو کوچنی پیدا سولا هغه پیسې مطلب ما ورته ورکړلې یا کار یا هم د سې خو ا مشکل هم دغه حل کنو پکر چې پیسې سړی سره یو افته مخ کې خزه بیا یل په بستر یو کاغذ یاري زبې سړی کاغذ هر قوم سره تعلق لري خو سه مجبور ای سړی او کلینیک دي کور خواته او شخصي کلینیکونه دي سړی دي کور خواته او خود ته خپل فکر اجازه نه ورکوله نو زه دغه وایم چې دغه موث حکومتونه باید دې ته متوجه شي او هر ستونزې ته د خلکو رسیدل ځکه دا و ډیر
هم درد صاحب ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. پر ځای نظر مو ورکړ چې د بېوزلۍ ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بېوزلۍ هم اقتصاد د هغو عواملو څخه یو دی چې دغه له کبله خلک نسي کولی چې پر وخت تداوي ترلاسه کړي یا درمل ترلاسه کړي. ډاکټر صاحب تاسی یادونه وکړه چې مخکې تاسی ویل چې د فشار د لوړوالي یا د رپچر یا د دغو لاملونو له کبله ښځې مړ کیږي، ستاسو په نظر باندې دغه دا ډول ښځې چې میډ وایفس دي یا موږ ورته ویلی سو چې په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې ډاکټران یې نسته د نسایي ولادي، آیا دغسې پرسونل د روغتیا وزارت له خوا څخه ځای پر ځای سوی دی، ګمارل سوی دی یا ټرین سوی دی چې دغه ډول لیرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات ورسوي؟
فکر نه کوم که په دې وخت کې د لیرو پرتو سیمو د پاره کلینیکونه وي، هغې کال هغه میډ وایف هلته موجود وي. پخوا یو څه ناڅه هغه منطقو کې چې امنیت و، یو څه ناڅه دغه محسسو کارونه کول، پیسې محسسو لږ جګ ماشونه ورکول او دغه میډوایف روزل کېدلې. هلته زموږ په شفخانه کې روزل کېدلې چې یو پروګرام هم لرو، هغې روزل کېدلې او دغه اولیه کومکونه دوی ته تدریس کېدل چې هغه اقل یعنې د فشار تشخیص کې چې فشار جګ دی، آیا مریض پیسې بزایمه یا پړسوب لري که نه لري، مریض اقلا یو کمخونی کوله تشخیص کې، یعنی دغه مریضانو ته هغه د اقل کول چې دوی ریفر کړي دغه خپل نږدې کلینیکونو ته، چې دغه فکر کوم بی پی ایچ اس نه پېږم څو کلینیکونه څو سټپونه دي چې دغه خپل هغه اول سټپه چې زیاتره د ولایتونو په مرکز کې قرار لرو، یعنې د یو وخت ریفر لرو. اوس په دې شرایطو کې بس کوم خاص خبرونه هم نه ده خبره شوې چې موږ کوشش چې د ضعیفونو خو طبعا چې هغه پخوا چې وو هغه مسی بندي چې ویلي هغه مدویفونه فعلا کار نه کوي او نوي چې د دولت د خو نه ګمارل شي دي، نه تر اوسه پورې بس کوم خاص خبرونه له لارې نشر شوې دي. د وزارت سیطانې نشر کړې دي د ولایتونو په قریو کې کوم صحي کلینیکونه اوسي او مدویفونه هغه کل اته وظیفه اجرا کړي. دا کومه کومه شاید نه وي.
ش ډاکټر صاحب، کدا س یو کیسه را ته وکړي چې تاسو ډیر هڅه کړې وي چې د یو چا ژوند وژغورل سي، هر خوا مو لټولې وي خو بیا تاسو ونه کړای سوای، او د دغه لکبل چې یا روغتیایی تجهیزات الته په روغتون کې موجود نه وو، د کوم تجهیزاتو د نشتون لکبل تاسو په نظر باندې شذ خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
زمونږ ماته څه ویل چې په اول قدم کې هغه مریضان چې راځي خوندیزي زیات دي، خوندیزي اول قدم د مرګ د سبب د مېرمن خوندیزي ده، د حامله مېرمنو خوندیزي ده، او دغه مېرمنې موږ ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره موږ ورته شاق وایو، یعنی حالت شعوري د لاسه ورکوي، فشار کاملا سقوط وي او دهنې اویه تقریبا صفر ته رسیدلی نو دا مریضونه زموږ دپاره زیاتره زموږ د موږ ته چې ریفر کېږي د کابل د اطرافو نه، یعنی غزنی نه، مقر نه، یعنی چهار طرف ولسوالی نه چې د کابل ولسوالی دي او دا نږدې ولایتونه موږ ته ریفر کېږي، ولې دوی په هغه حالت کې راځي چې واقعا یو ډېر بد حالت، یعنی هلته وایي چې هیڅ ستا په لاس کې نشته. زه په ډاکټران حتی د داسې حالت کې چې مواجې کېږي، زموږ خپل ډاکټران راته دغه تزي بانک د وینې تزي او هغې دپاره د ګروپ د وینې چې پوهشي چې چیرې دی، یعنې که کوم چا ژوره مچ وکړي هغې خپلې زیان خپلې سسي وینه ورکوي او دغه مریض دپاره کومک کوي، ول د زیات مریضان چې په داسې حالت کې ممکن نه رسېږي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو. د سیګیو پاندو سپیڅلې نجات ورکړ کې ګوري او پاندو سپیڅلې د منځ دي، څنګه چې هغه وخت چې موږ په هغه د سیګی نه هکړ شاک مرغ هغه ته چې مال باندې تر سیګ بلې دي، په دا ته د دې ورکول کوم مخ نه کوي او تر څو چې هغه هي کی کی او انستیزیا خلی او عملیات تر سیګ د عملیات مستر سیګ نه خپل شو د لاس ور کوي. دا څه دی واقع شوی دي؟ زما خو تقریبا یو دشتم کال د کار دی، د څه واقع موږ د پاره ډیر راغلی دی او ډیر ګټون کیږي. موږ خپل ډاکټران د پیوازانو د بد سلوک سره مواجه شوی، حتی یعنی وحلم خوړلې دي، څه یو غیر امنی حالت چې په عملیات خانه کې پاینی حالت کې یو رد چر مریض داخله کې عملیات هغه د زورواکو جبلې نه دغه ټول زورواکي د سلا سره داخل دي، شفخانې ته راغلي دي، د اولیا خانه کې راغلي دي، ولاړ دي، د څه موږ دا حالت موږ تیر کړی دي، ول چې طبابت مقدس وظیفه ده منگه خپل وظیفه ته تر اوسه پورې ادامه ورکړم.
ښه ډاکټر صاحب، که ستاسو کومه پېښه دغه سپ یاد وینه چې ستاسو په نظر باندې د هغه څخه یو کیس سټډي جوړېدلی سي، یا خلک ورڅخه زده کړه کولای سي چې باید یا تدریس سي یا ونورو ته وښودل سي د یو تجربې په توګه باندې، هغه به کومه یو پېښه وي چې تاسو یې غواړئ یاد کړئ؟
ونه زه دغه په حساب کې ویم که چېرته هغه قابلي یا خپل ډاکتران که په یو کلینیک کې د یو انسدادي ولادت سره مخامخ کېږي، کوشش دې ونه کړي چې هغې ته ولادت ورکړي. که نه وخت چې دا ولادت خپلې مرحلې دي چې د ملټیپل دپاره یو ساعت او د پلاینی ګراویتي یا د اول بادي دپاره دوه ساعته، که په دغه ساعتونو کې مریض ته ارزیابي کوي او ګوري چې دا ولادت مخې ته نه ځي، د زور دغه کار نه دنه اخلي، یعنی هغه زوجات چې د درد تشدید سبب ګرځي د هغې نه دغه نه اخلي، استفاده ترې نه کوي. مریض یو داسې فنټات ته ولیږي چې هلته امکانات د دلیم څخه زیاته دي، یعنی د سزریان امکانات دي. او بل دا چې د زمون خلک اوس په مرکز کې تقریبا دومره مشکل نه لرو، یو لس فیصده شل فیصده مشکل شته دی چې بعضې مریضان چې مثلا ماشوم د حالت قلبي خراب وي، یعنی فیتل دسترس حالت وي، موږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کړو په حساب سزریان سکشن کړو چې د هغې ماشوم ته نجات ورکړو، هم چنان مور ته نجات ورکړو. دلته بیا دا چې زمونږ خلک ماشومان ډېر غواړي که نه، او د عملیات په حساب که موږ عملیات کړو تر درې څلورو نهایت پنځه چې تقریبا په اوس په افغانستان کې رواج شوی دی، پنځه منتبه موږ هم اخلو، یعنی دی نه ازریږي چې هغې په موافقه خط وکړي د میرمن دغه نجات او د ماشوم د نجات لپاره، وایي چې خیر دی که دا یې د منځه لاړ شو بیا بل راوړي. داسې یو حالت سره موږ مخامخ کېږو. نو د پوهاوی سطح په افغانستان کې تقریبا په ټیټه کچه واقع ده. د دوی دپاره
بله پوښتنه به په دې اړه باندې، تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچني تولد ته اشاره وکړه، دغه ډول پېښې آیا سوي دي چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې ښځه خپل ژوند له لاسه ورکړي؟ د دغه لومړی عوامل ستاسو په نظر باندې څه دي؟
ولې نه، بعضې وخت کې د یا د انستیزي په اخیستلو وخت کې ممکن مریض منځه لاړ شي او تللي هم دي، داسې نه دي چې نه دي شوي، داسې یو حالت شته. او د سی سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې که چېرته مریض په سزاریان کې، یعنی زر سی سی وینه ځای کېدل طبیعي دي، ولې که د هغې څخه زیاته وي، یعنی رحم ځان جمع نه شي کړی چې زمونږ میندې اکثرا ګران ملټیپل دي، نو په دغه وختونو کې که چېرته کومک یا ولیا، چې زمونږ زیاته برخه کومک په حساب د دوا او د وینې د پیواز پورې ارتباط لري، لکه هغه ورځ چې د لغمان نه زنګ وهلی د خلکو اقتصاد ټیټ دی، دلته شفخانه کې بیا دومره امکانات نشته دی چې موږ هم وینه کور کړو مریض ته، یعنی څو پوینټ وینه کېدی شي د درې څلور اته تر پنځو پوینټ وینه پورې ضرورت دی، دا که موږ ته پیواز یاده نه کړي شفخانه نه شي یاده کولی، دا موږ ته پیواز باید برابره کړي دغه وینه چې دا یې خپلوان د نورو خلکو نه
ش. ډاکټر صاحب، په دې اړه باندې که یو څو خبرې وکړئ چې دغه روغتونونه چې تاسو پکښې کار کړی دی، په ځانګړې توګه باندې ملالۍ زیږنتون، په دغه کې آیا داسې ماشینونه یا تجهیزات شته لکه د وینټیلیټرس چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یوه ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې هغه داسې یو وسیله ده چې باید مریض د ډیر درد پر مهال باندې نشه ورته ورکول سي چې هغه بیا د درد احساس ونه کړي، یا د کوچنیانو دپاره د وروسته د زیږیدو چې دوی ژوندي پاتې سي انکیوبیټر ماشین چې هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکښې ایښودل کېږي د تداوي په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات شته په افغانستان کې په روغتونونو کې؟
بله بله، په مرکز کې شته، ولایت ته دقیقې خبرې نه وو، په مرکز کې شته هم د انستیزي ماشین، ولې په ځان هم
ډاکټر صاحب تاسو ژغ قطر
راځي؟
بله ستاسو ژغ موږ ته قطر قطر راځي، فکر کوم چې سیګنال مشکل پیدا کوي، که تاسو خپل ځای ته تغیر ورکړئ مهرباني.
بله دا ماشین اوري اوس
بلې ستاسو ژغ سم راځي مهرباني وکړي.
آفرین. دغه ماشوم لپاره دغه کشتاری په ملالۍ دولتی شفانو کشتاری په شخصي کې خو تبن شده خو پیسب سرس خصوصي دغه خیده خپل فیس نه مغه بیر اخر سفر دې کولای شي، ولی په افغانستان کې په دولتي شفانو کې شتري او ولنتلیزور هم شتري او ولنتلیزور نه زیات و سراغلب چې دغه د کورونا مثلا یو د پیګم درې پای دي که څلور پای ولنتلیزور راغلي دي شفانې ته هغه د کورونا وخت کې راغلي دي. انستیزی ماشین هم لرو، انکیبیتور هم لرو، دو ماشومان ده پاره انستیزی تیم هم لرو، یعنی ملاله شفخانه یو تر شدی از شفخانه ده، یعنی صفحه در افغانستان که پا اول شفخانه ده چه روخ دهی رسی که ده مورا ماشون ده پاره برای میکردی.
شه ده ارچوک خو نیست که ولی چه ملاله زی جانتون تبلارسی دکتر سیب، هغه خلق چه نیست که ولی استاسو و ده طالبان و حکومت ده چه براندیزونه ده چه باید خلقو تا یو برابر روختیای خدمات براندی کری؟
د طالبانو حکومت هم باید د نورو مملکتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي، جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلېږي موږ په سیاست کې خبرې نه کوو، ولې صحي نظام هم قوي ضربه خوري، لکه اوس چې موږ خوړله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسی، صحي شرایط یا کلینیکونه هېڅ شاید فعال نه وسی، فقط په مراکزو کې شاید فعال وسی. او په زموږ په شفخانه کې ساده د خدای ډاکتران شته دي، موجود دي، هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي، چې شفخانه ملالۍ یو کادري شفخانه ده چې متخصصي تربیه کوي. استرینیان په څلور سټپ کې لري، اول سټ ډرم سټ ډرم سټ څلور سټ په پنځم سټ کې بیا نو دوی فارې کې او ته تخصصي امتحان ورکړي، متخصص جامعې ته تقدیمي دي. نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شفخانه کې د ډاکټرانو کمبود نشته.
شه مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم را سره دی، دوی به راوخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بله سلام علیکم، د هلمند څخه نیوی خبرې کوم. خبره د زلته د شخصي ډاکټران ډیر یو ظالمانه دغه کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسیږي، چې دوی دغه تدیه کې د مصرف په شپږ زره پنځه زره افغانۍ مثلا دوی پر یوه دغه ولادت باندې غواړي، هغه هم که یو دومبسته کړی که یو بل داسې یو جزي کار یې کړی، خو دوی هغه یو ظالمانه دغه لري.
مننه علی زای صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو، متاسفانه چې تاسو د تلیفون رابطه له موږ سره قطع شوه، خو تاسو خبره موږ واخیستله. ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکو غږ واورې دي، زه به د دوو نور اوریدونکو نظرونه هم شریک کړم د اوریدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک له لارې پرې ایښي دي. بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو ته راسو، وخت هم کم دی د خبرونې. خو محمد اشرف علیزي موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په نظر د شذو د پر اولاد باندې د مړینې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی، د ویلې چې بل لامل یې بې سوادي ده، او همداراز د ویلې دي چې یو لامل دا هم ورسره کېدای سي چې د شو خوړو نه رسیدل د امیندواري پر مهال د شوزو د ستونزو یو لامل دی ګڼي. زبیح الله منګل لیکل دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همداراز د ځینو زورواکو ستونزه چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي، ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا دریږي او روغتیايي خدمات بندوي، لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په زامی ولسوالی کې قید کړی دي، د موساخیل ولسوالی خلک یې له روغتیايي خدماتو به برخې کړی دي. دغه د زبیح الله منګل په دې تفسیر کې اوریدونکو زه تاسو ته ولم، د ورسته لیکل دي چې د ولایت مقام په قضیه کې لاس لري، حق حقدار ته نور کوي، ورته وایي چې محکمې ته ولاړ سي، خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پریکړه نسی کولای. اوریدونکو موږ نن په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر هم میلمه کړی وو، چې حجیر صاحب زموږ د تلیفون و تماس ته هیڅ جواب ونه وایه او وروسته یې تلیفون بند سو. موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتون ته دا ډول پښتون ته جواب وایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکي کوي، خو لبد امرغه دوی شرکت و نه کړ چې تاسو دغه پښتنې به جواب پاتې کیږي او بیا به پراتلونکو خبرونه کې هڅه کوو. ډاکټر صاحب ستاسو څخه به هم نور ډیره مننه کوم چې لطیفه شیرزی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او وخت مو وایستي. زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي، پښتنې نور هم پاتې دي خو دا چې وخت اجازه نه راکوي بل وخت به بیا تاسو ته زحمت ترکو. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره پر بیا مو پر خدای سپارم.